څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د بین الافغاني خبرو لپاره د ټاکل شوي پلاوي ښځینه غړي وای له طالبانو سره به د ښځو د اساسي حقونو په اړه خبرې وکړي. په افغانستان او نړۍ کې د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې له وروستیو هڅو به خبر شئ او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 140 واوښت. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله واوښتې ده. او په ایران کې د کرونا ویروس له کبله په 13 ساعتونو کې 112 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي تر اوسه په افغانستان کې په کرونا ویروس اخته کسانو 141 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د دوشنبه د ورځې په سهار په کابل کې وی غونډې ته وویل چې ډیری دغه پیښې په هرات ولایت کې ثبت شوې.
د نن ورځې امروز د حدود 141 واقع مثبت د سرتاسر افغانستان ثبت شوه. متاسفانه که تعداد واقعات بیشتر در ولایت هرات بوده. دیروز در حدود 24 واقع مثبت در ولایت هرات تثبیت شده و یک واقع جدید هم در ولایت بدخشان مثبت تشخیص شده که جمعا در حدود 141 واقع.
نوموړی زیاتوي چې تر اوسه 4 کسان په افغانستان کې د دغه ویروس له امله مړه شوي چې دغو کسانو د نورو ناروغیو مخینه هم درلوده. د شغل فیروس په خبره تر اوسه د 15 کسانو درملنه هم سوې ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر له خلکو وغوښتل چې کرونا ویروس او د دغه ویروس خپراوي د مخنیوي په برخه کې د امیر روغتیا وزارت سپارښتنې جدي ونیسي. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله واوښتې ده. د زابل د والي ویند ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په ارغنداب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې شپږ افغان سرتېري پکې وژل شوي دي.
دا چې زمونږ امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې وو، د وسلوالو طالبانو داروی برید په شا وتنبو او بل مقابل دوی ته درنه مرګ ژوبله واړوله. په تاسف سره په دغه جګړه کې زموږ شپږ تنه د ملي اردو سربازان په شهادت رسیدلي.
شغلی سیال د طالبانو د تلفاتو دقیق شمیریت نکړ. بلخوا د هلمند د والي ویند عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه د کجکي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 2 افغان سرتېري وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د بادغیس د والي ویند نجم الدین برهاني هم ازادي راډیو ته د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د طالبانو د برید خبره کړې ده. د شغلی برهاني په خبره دا برید د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوی چې د ده په خبره یو پولیس افسر پکې وژل شوی او 2 نور سرتېري ټپیان دي. دغه چارواکي طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هرات ولایت کې 4000 کیلوګرام چاودیدونکي مواد کشف شوي دي. د دغه وزارت په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې د امونیم نایتریت په یو بار وړونکي موټر کې ځای پر ځای شوی وو. دغه موټر د غوریان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پولیسو لاسته لوېدلی، خو د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د وخت په اړه څه نه دي ویلي. د دغه وزارت چارواکي وایي د دې موادو په کشفولو سره په هرات ولایت کې د لسګونو ترهګریزو پیښو مخه ونیول سوه. زموږ اغلاز د راډیو اوري. په ایران کې د کورونا ویروس له کبله په 13 ساعتونو کې 112 کسان مړه شوي دي. په دې سره په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمیر 2025 تنو ته ورسید. دا خبره د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور نن د مارچ 10 د ایران دولتي تلویزیون ته وکړه. د جهانپور په خبره په ایران کې د یاد ویروس ته مثبت پیښو رسمي شمیره هم 1,415 تنو ته لوړه شوې ده. ښاغلی جهانپور وایي په 13 ساعتونو کې په دې هیواد کې 3,169 پیښې ثبت شوي دي. نوموړي له ایرانیانو یو ځل بیا وغوښتل چې په کورونو کې پاتې شي. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې کورونا ویروس سخت ځپلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې هغه فدرالي سپارښتنې چې له خلکو غواړي په کورونو کې پاتې سي د اپریل تر پایه یعنې 10 ورځې نور وغځول. د دغې تنفسي ساري ناروغۍ له امله تر اوسه په ټوله نړۍ کې نږدې 40,000 کسان مړه شوي دي. ولسمشر ترامپ د یکشنبې په ورځ په واشنګټن کې په یو خبري کنفرانس کې وویل
We will be extending our guidelines.
دوی وی موږ خپل دستور العمل د اپریل تر دیشمه غځو چې د وایروس خوریدل ورو کړو. د سیشمه پر د مارچ یو دیشمه به موږ په دې اړه پلانونه نهایی کړو او د امریکا خلکو ته به خپل مقررات د مرستو جزئیات او ستراتیژي برابر کړو. ولسمشر ترامپ زیاته کړې چې د کورونا وایروس له امله مړینې به په متحده ایالاتونو کې په دوو اونیو کې تر ټولو لوړې اندازې ته ورسیږي. هغه زیاته کړې چې له هغې وروسته به د مړینې اندازه راکمه او دی هیله مند دی چې د پام وړ کموالی به پکې راسي. د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې په ټول امریکا کې په کورونا وایروس یا کووید 19 له 140,000 زیات کسان اخته شوي دي او د مړو شمیر یې نږدې 2,500 کسانو ته رسېدلی دی. او ازبکستان د دې هیواد د ټولو هوایي ډګرونو فعالیت وځنډول څو د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي سره مرسته وسي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې نن ویلي چې ټول هوایي ډګرونه دې سر له نن څخه د اپریل تر شلمې پورې خپل فعالیتونه ودروي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د وپانه پته ده. وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې بل طالبانو سره د خبرو لپاره د ټاکل شوی پلاوی د خزینه غړو خبرې واوري چې وای له طالبانو سره به د خزو د اساسي حقوقو په اړه جدي خبرې وکړي. په دې اړه د خزو د حقوقو له یوې فعال سره خبرې کوو.
فکر کوم چې جمهور نظام ساتل د ټولو نه مهمه خبره ده او دا جمهور نظام د قانون اساسي او مهمه برخه ده.
د کورونا وایروس په اړوندو مسایلو کې به واوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ورښتونو را روانه څپه په هیواد کې د دې ناروغۍ د سرایت لپاره خنه ده او د ننګرهار له والی سره د کورونا وایروس د تشخیص لپاره د نوي جوړ شوي لابراتوار په اړه خبرې کوو.
زمونږ د ختیځ ولایتونو د والی صاحبانو ترمنځ همغږي ډېره ښه ده. تماس سره لرو. همدارنګه د صحتخانه رئیسان هم یو بل سره تماس لري.
نړیوال مسایل او نور مطالب هم لرو. په دوهم نیمای کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. له طالبانو سره د مراکچی پلاوی ځینې خزینه غړي وای په بین الافغاني خبرو کې به له طالبانو سره د خزو پر اساسي حقونو جدي خبري وکړي. په دې پلاوی کې د پینځو خزینه غړو لړل حبیبې سرابي او شهلا فرید نن ازادي رادیو ته ویل چې که څه هم د خبرې خایجر مطلوبه نتیجه ورنکړي، خو دوی غوښتنه کوي چې بین الافغاني مذاکرات داسې تنظیم شي چې مثبته پایله ورکړي. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي پر راپور کې واوري.
له طالبانو سره بین الافغاني خبرو اترو لپاره د افغان حکومت له لوري د ټاکل سوي مذاکراتي پلاوی یو شمېر خزینه غړي وایي که څه هم تمه نه لري چې دا مذاکرات به زر پایله ورکړي، خو هڅه کوي چې طالبانو ته د سولې لپاره قناعت ورکړي. د دغه پلاوی یوې غړي او د سولې علي شورا مرستیالي حبیبې سرابي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مونږ خو ډېره تمه نه لرو چې په نږدې میاشتو کې دا مسایل حل شي. دا وخت ونیسي او مذاکره ذاتن یوه ډېره اوږدمهاله پروسه ده. آنچه که مهم است برای ما حقوق شهروندی افغانستان است که حقوق شهروندی در تحت نظام جمهوریت مسائل زیاد مربوط به اون میشه. مسائل مثلا رای دادن و رای گرفتن و یا یکی خود کاندید کردن و مسئله آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق شهروندی، اینا از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنا.
میرمن سرابی وایی تر دې دمه له طالبانو سره د حکومت له لوري د خبرو اجنډا مشخص سوی نه ده، خو دغه پلاوی به په ګډه یوه کره او اغیزناک اجنډا جوړ کړي. له دې سره دغه پلاوی بلغړی شهلا فرید وایي دواړه لوري دې هڅه وکړي چې دا مذاکرات زر تر زر پیل او جګړه پای ته ورسوي.
خواست کل افغانان همی است و خواست ما هم همی است که هر چیز زودتر مذاکرات آغاز شود.
د ټول افغانانو او زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دې دغه مذاکرات پیل شي. په دې مذاکراتو کې به خامخا موږ له زیاتو ستونزو سره مخ شو، خو هڅه به مو دا و چې طالبانو ته قناعت ورکړو، ځکه افغانان د جګړې قربانیان دي. زما غوښتنه د دواړو لوریو له مذاکره کوونکو همدا ده چې په ملي کاملا بین الافغاني او آرامه فضا کې دغه مذاکرات ترسره کړي.
میرمن فرید وایي طالبانو سره د افغان ښځو په استازیتوب د ښځو د تعلیم، کار کولو، سیاسي او ټولنیز مشارکت او روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په حقونو به خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت لوري د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر اعلان سوي پلاوي طالبانو مخالفت ښودلی دی. دغې ډلې د شنبې په ورځ اعلامیه خپره کړه چې پکې راغلي وو د حکومت لوري جوړ شوی پلاوی ټول شموله نه دی، خو افغان حکومت بیا تیره ورځ وویل چې طالبان د پلمې نه جوړوي او د دغو مذاکراتو لپاره دی دوی هم خپل پلاوی اعلان کړي. د حکومت لوري په دغه یوست کسیز پلاوی کې د پنځو ښځو، حبیبه سرابي، فاطمه ګیلانی، فوزیه کوفی، شهلا فرید او شریفې زرمتۍ نمونه شامل دي.
و موریدل چې له طالبانو سره د مرکچی پلاوی ځینې خزینه غړي وای په بین الافغاني خبرو کې به له طالبانو سره د ښځو پر اساسي حقونو جدي خبري وکړي. خدا میرمنې باید له طالبانو سره په خبرو کې د ښځو د حقونو په اړه کوم مسایل مطرح کړي. په دې اړه بیا هم فیروزی عزیزی د ولسی جرګې لغړې او د ښځو د حقونو لفعالې شینکۍ کړوخیل سره مرکه کړي او په سر کې پوښتلې ده چې په دې اړه د باسونو موضوعات به کوم وي.
مهمه دا ده چې افغان حکومت له طالبان سره په کوم اجنډا باندې خبرې کوي. زه فکر کوم چې هر باندې اجنډا یو ملي مسله ده او دا باید جدا هغه هیئت چې د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي نو باید په کلکه ورڅخه دفاع وکړي او تاسو مقابل ته د قناعت ورکړي، ځکه چې تاسو مقابله بالاخره افغان ډله ده. په هر مسله باندې که خلاف نظام جنگیږي خو بلاخره دغوی ته قناعت ورکول او بهتر رسنېدل د خلکو دي. راځو په ډېر مهمه چې زما په اند د دې ښځو له دیدګاه څخه ده. اول خو د خپله جمهوري نظام ساتنه ډېره اړینه ده، ځکه چې په جمهوري نظام کې د هر چا حق حقوق خوندي ده او هر څوک په قدرت یا په حکومت کې راځي هغه به د انتخاباتو له لارې ځینې په مخ خاطر فکر کوم چې جمهوري نظام ساتل د ټولنه مهمه خبر ده او دا جمهوري نظام د قانون اساسي او مهمه برخه ده. که چیرې موږ وکړای شو مغه موارد باندې په اساس په تفاهم ورسیږو نو بیا به د هر چا حقوق خوندې وي. راځو په دې کې چې د پندو ښځو استازیتوب زما لاندې په دې خاطر مهم ده چې اقل د ښځو اواز التوي. هغه نگرانیان چې ښځې لري یا هغه وړاندیزونه چې ښځې لري یا هغه اطمینان چې ښځې غواړي چې حاصله کړي باید ښځو د ښځو په نمایندګي بل علاوه د ملي مسله نه د ښځو ځانګړي حقونه ونډه پیاوړتیا او په راتلونکي نظام کې د هغوی معنادار ونډې په خاطر باید دوی هلته غږ پورته کړي او استازیتوب وکړي. که چې زما په ان باندې هیڅوک د چا استازیتوب نه شي کولای یا د ښځو استازیتوب نه شي کولای بغیر د ښځو نه، نو دا به سوي چې زموږ خویندې هلته په پوره ډاډ باندې لاړې شي. ځکه چې افغان ښځه د افغانستان نیمایي نفوس ده او دا خپله ځانګړې اړتیاوې لري او د دې حق حقوق ده چې خپل ځان لپاره تصمیم ونیسي او کومه لاسته راوړنې چې موږ تر اوسه په لرو هغه وساتل شي او لا پیاوړې شي. نو دا ډېره مهمه ده چې د جمهوري نظام ساتنه ډېره مهمه ده او په څنګ کې د هغه موارد چې په اساسي قانون کې د افغانستان د اتباعو اساسي حقونو په اړه باندې خبرې کوي ځانګړي طالبان د ښځو په خاطر باید هغوی څخه په کلکه دفاع وشي.
بله، تاسو مخکې په خپل خبرو کې د ښځو د معنادار حضور په اړه خبره وکړله، څه فکر کوئ دغه پنځه میرمنې چې په دې مذاکراتو کې به ګډون وکا دا په رښتیا هم معنادار او سی هغه ډول چې لازمه ده؟ کوم مسایل چې مهمه دي چې باید له طالبانو سره په خبرو کې مطرح شي دوی به هغه مطرح کړي او استازیتوب وکړي؟ سی
خب په هر حال په اصطلاح دا د راډ کلډ ورکړې خبرې اترې به روانې وي. مطمئنه چې طرف مقابل با خپل مقاومت کوي ځکه په دې مسایلو کې راځو په دې باندې چې افغان ښځو نه تنها چې دا پنځه میرمنې بلکې زموږ له ټول هیئت نه دا انتظار ده چې هغوی سره په همغږي مشترک له ټول موارد څخه باید هغه وکړي، په استدلال وکړي او دفاع وکړي. یعنې دا صرف ځانګړی د دې حق حقوق نه دی بلکې پېښله هغه د دوی سیاسي حضور په دې هیات کې دا مهمه و چې اوس موږ د نمائندګۍ وکیل ته حضور ولري او نور هم اوسره ودرېږي او په بدون د شک د میرمنو په کولای سي استازیتوب کې او نور ګروپونه دي فعال ګروپونه چې د ښځو موجود په افغانستان کې د افغانستان له ګروپ ګوتناب له دوی سره په تماس کې وي او په سره دوی سره په سره تخنیکي همکاري او معلومات دوی ضرورت لري او یو سره شریک کوي یعنی ټول مسئلات ځانګړي دي ته نه د متوجه بلکې د فکر کوم د یو کسي حیات متوجه ده چې باید دوی مشترکه نه هر باندې اجنډا او خاصتا د افغانستان د ښځو حقونه او همدارنګه د جمهوریت نظام ساتنه باید مشترکه دي دفاع
د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل و چې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له طالبانو سره په بین الافغاني مذاکراتو کې د ښځو د حقونو پر څرنګوالي خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي لپاره هڅو ته کتنه کوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ورښتونه په ټولنه کې د کورونا وایرس سرایت چټکولی شي. د دې وزارت ویاند وایي کورونا وایرس په سړه او مرطوبه هوا کې ژر له منځه نه ځي. د عامې روغتیا وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر روانو څلور ورځو کې د هیواد په شپږو ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل کړی دی. په دې خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د کورونا وایرس د خبرېدو په اړه تازه اندېښنې وروسته له هغه چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په شپږو ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل وکړ. اوس د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي وروښتونه سړه او مرطوبه هوا د کورونا وایرس د خبرېدو لپاره زیاته زمینه برابروي. د دې وزارت وایي وحید الله مایر د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مرطوبه هوا مساعده ای ورته دغه چې په مرطوبه هوا کې ویروس په جنبی اجسامو باندې لکه ستوې سخت لکه عمر وکي. هغه تخمین چې وایل شوی د درې ورځو نه تر نهو ورځو ده. نو د خپل سطح کې چې هوا مرطوبه ده زیات وخت پاتې، اما دا چې که هوا ګرمیږي دا تاثیر کوي په نه کوي نه، صرف رطوبت ویل دي دا تو سړن لاندې ده چې څه تاثیرات په وکي.
د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې د غندښنې څرګندوي چې تېره ورځ د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویل د روانې لمریزې میاشتې د حمل له لسمې نیټې څخه تر دیارلسمې پورې به د هیواد په شپاړسو ولایتونو کې سخت بارانونه وشي او سیلابونه به راووځي. هرات، اروزګان، پکتیا، خوست، زابل، دایکندي، غزني، پکتیکا، لوګر، کونړ، غور، هلمند، فراه، کندهار، کابل او وردګ هغه ولایتونه دي چې دغو بارانونو سیلابونه اټکل پکې شوی دی. د هوا پیژندنې ادارې لخوا دغه شان ویل شوي چې شپاړسو ولایتونو بامیان، سرپل، سمنګان، بادغیس، نورستان، پروان، لغمان، فاریاب، بدخشان، پنشیر، بغلان، بلخ، تخار او ننګرهار ولایتونو کې د ورښت او سیلابونو کچه کم اټکل شوې ده. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شاولی هم په ټینګار سره وایي چې ورښتونه او مرطوبه هوا د کورونا وایرس د خپرېدو لپاره ډېره مساعده ده او په کار ده چې خلک د عامې روغتیا وزارت لخوا سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي.
کورونا وایرس چې په سړه هوا کې یا د ژمي او د پسرلي په موسم کې د تکثر یا د زیاد یا د انتشار زمینه ډېره مساعده ده. نو دا خطر هم شته چې د بارانونو، د باد او برېښنا او د باد طوفان په ذریعه کېدلی شي چې په وسیع ډول باندې دا خپور شي او ډېر انسانان اخته کړي.
د ډاکټر شاولی په خبره که څه هم د ورښتونو سره په هوا کې ټول موجود امراض له منځه ځي، خو برعکس د څېړنو پر بنسټ کورونا وایرس په سړه او مرطوبه هوا کې ځان خوندي ګڼي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 141 کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې له ډلې 4 کسان مړه او 5 روغ شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د ثبت شویو پیښو زیاته برخه په هرات ولایت کې ده. خاطر پردیس، آزادۍ رادیو، کابل.
په همدې حال کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې په جلال آباد ښار کې په کورونا وایرس د اخته کسانو د تشخیص لپاره نوی لابراتوار په یوه شفت کې د ورځې د 100 کسانو د تشخیص ظرفیت لري. ښاغلی میاخیل وایي دا لابراتوار چې پرون یکشنبه د عامې روغتیا د وزیر لخوا په جلال آباد ښار کې پرانستل شو، د ټولو ختیځو ولایتونو لپاره جوړ شوی. په ختیځ زون کې تر اوسه د کورونا وایرس و مشکوکې پیښې ثبت شوې چې یوه یې مثبته ده. له ښاغلي میاخیل سره د دې لابراتوار د جوړېدو په اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د دې لابراتوار د ظرفیت په اړه ترې پوښتلي دي.
د کورونا د تشخیص مرکزونه یوازې اول په کابل کې جوړ شو، دویم په هرات کې جوړ شو، او دا دریم مرکز دی چې په ننګرهار کې جوړ شو. اوس فعلا د دې ظرفیت تقریبا 100 کسه ټسټونه دي ورغلي کولی شي، او که چیرې ضرورت وي نو دا بیا تر 300 پورې پورته وړلی شي، چې 200 پورې چې 2 شفته کار وکړي. نو اوس فکر کوم چې دا کفایت کوي، او کرونا تس هغه وخت کېږي چې علائم د مرض نه ښکاره شي. نو داسې نه ده چې هر سړی هلته لاړ شي او خپل ټسټ وکړي، هم چې ډاکتران یې ریکمینډ کړي او په اخره کې چې هغه علائم ښکاره شوي وي بیا ټسټ ته ورځي.
څومره په وسایلو باندې سنبال دی والي صاحب دغه مرکز؟
چې د کرونا ټسټ کوم سرټیفیکیشن چې ورکوي هغه WHO ورکوي، او اني ټیسټ چې په کابل کې کیږي یا نورو دنیا کې کیږي هماغه چې دلته نتیجه ورکوي. نو د پرون نه بل پرون هغه ټیسټ دلته وشو او نتیجه هماغه د کابل په شان وه، نو دا سرټیفایډ دغه ده.
جناب والی صاحب، تاسو ویل چې دا د ختیځ په کچه باندې دی دغه لابراتوار، که درته وایي چې د ختیځ ولایتونو ترمنځ د مسؤلینو ترمنځ څومره په دې برخه کې همغږي موجوده ده چې دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې؟
زمونږ د ختیځ ولایتونو د والی صاحبانو ترمنځ همغږي ډېره ښه ده، تماس سره لرو. همدارنګه د صحت عامې رئیسان هم یو بل سره تماس لري. پرون هم د صحت عامې رئیسان د کونړ او لغمان دلته وو، د وزیر صاحب سره وکتل، نو هر همکاري شوي یو بل سره کوو. نو د کورونا وایرس خو سرحد هم نه پېژني او مشر کشر هم نه پېژني، غریب و مور هم نه پېژني، نو وزیر او عادي سړی هم نه پېژني، نو دا په ټولو یو عمومي آفت ده.
بله جناب والی صاحب، که ده هم راته وایي چې د ختیځ په کچه باندې اوس کوم ولایتونه چې دي تر اوسه پورې څو مشکوکې پیښې ثبت دي او څو مثبتې پیښې ثبت دي؟
وپیښې مثبتې چې هغې کې یوه مثبت ختلې ده. نو دا کوم چې ارقام دي ما ته را کړي چې هغه یو په لغمان کې ده او دا نور شپږ په ننګرهار کې دي. نو ننګرهار کې دا یوه مثبت وختله، خو دغه مثبت چې په ننګرهار کې موختله دا د لغمان نه دلته راغلی وو، اوس بېرته لغمان ته تللی دی. نو په دې خاطر باندې زمونږ او د هغې ترمنځ مشترک دی. نو ټولې وپې ټسته شوي دي او یو یې مثبت ختلی دی، او دا ټسټ مخکې به مونږ کابل ته لېږل. نو کابل ته چې لېږي وخت پکې زیات تېرېده. نو اوس چې دا مرکز دلته جوړ شو نو بیا مونږ کولی شو 2 ساعتو کې نتیجه واخلو.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل و چې په ننګرهار ولایت کې د ختیځ زون په کچه د کورونا وایروس د تشخیص د نوي لابراتوار په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
په کونړ کې دیني عالمان وایي چې کورونا یو ساري او وژونکې ناروغي ده، نو مسلمان ته پکار ده چې د ځان او ټولنې د ژغورنې لپاره د اسلامي اوامرو ترڅنګ د روغتیایي کارکوونکو توصیې هم عملي کړي. دوی وایي که داسې ونشي نو په لوی لاس به خلک ځانونه او ټولنه د هلاکت کندې ته وغورځوي، چې دا کار د دوی په وینا اسلام منع کړی دی. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري اوروي.
په کونړ کې دیني عالمان وایي د اسلام مقدس دین د هرې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نظافت د ایمان جز ګرځولې. د دوی په خبره چې اوس په نړۍ او هیواد کې د کورونا وایرس خله لګولې، نو ټولو هیوادوالو ته پکار دي چې د اسلامي اوامرو په نظر کې نیولو سره د صحي کارکونکو لارښوونې هم عملي کړي، څو ځانونه او ټولنه له یادې ناروغۍ وژغوري. مولوی نجیب الله حقیار په خپلو خبرو کې وویل،
موږ سران په دې مکلف یو چې د دغه تعاون نه د خپل ځان، خپل کورنۍ او خپل چاپیریال وساتو، او د دې باعث نه ګرځو چې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. موږ ځان په خپل باندې د هلاکت کندې ته وانرسو. زمون کورونه هم داسې دي چې په یوه کوټه کې 15 کسان څه بولو، که یو پیاخته تا ټول به پیاخته. په هغه سفارښتونو باندې چې دین کې دي، په هغه سفارښتونو باندې چې اداره یې کوي، په هغه سفارښتونو باندې چې صحت یې کوي، په هغې باندې عمل وکړو.
د حقیر په خبره که څه هم چې حکومت د کرونا د مخنیوي لپاره هوټلونه خونځي او پوهنتونونه تړلي او په یو شمیر ښارونو کې ګرځبندیز هم اعلان کړي، خو بیا هم یو تعداد کسان د حکومت له اوامرو سرغړونه کوي. دینی عالمان وایي د کرونا او دې ته ورته ناروغۍ باید جدي ونیول شي او اسلام موږ ته ترې د ځان ساتنې امر کړی. مولوی عبیدالله بهاري وویل
چې د طاعون مرض دا تاسی په خندا او په استهزاء ماخ دی، دا د الله عذاب دی. ځان وساتئ د هغې عذاب نه چې یوازې به ظالمانو ته نه رسي، بلکې ټول مسلمان، کافر، نارینه، زنانه، بدعمله، نیکعمله، ماشومان، دیوانیان، دارنګې دا ټول به پکې بیراکي. او که ځان نه ساتئ په دېم پوه شئ چې د الله عذاب به ډېر سخت.
د ارشاد حج او اوقافو رئیس فضل معبود احساس وایي که ټولنه د علماو او روغتیایي کارکوونکو خبرو باندې عمل وکړي نو له کرونا سالمه پاتې کیدی شي.
په کونړ کې ټول علما کرام په دې باندې متفق دي چې د کرونا د مخنیوي لپاره د طبابت او د اسلام سپارښتنې دواړه یو دي.
په کونړ کې په داسې حال کې دینی عالمان خلک د کرونا د مخنیوي لپاره کلکې مبارزې ته دعوت کوي چې د کرونا وایرس د نړۍ اکثرو هیوادونو ته رسیدلی. په زرګونو کسانې وژلي، له 200,000 زیاتې رنځوران کړي او په ګڼو هیوادونو کې د ژوند چارې په ټپه درولي.
له کونړ نه د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري راپور مو اورېده. په یاد وساتئ قدرمنو اوریدونکو چې له خلکو سره تل یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایرس تاسې ته سرایت ونه کړي. د کرونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیر 2019 کال کې د ښځو پر وړاندې تشدد د وړم کال په پرتله زیات و. د کمیسیون په خپل نوي راپور کې ویلي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي په برخه کې تر ټولو لوړه فیصدي ژبنی او رواني تشدد دی چې دوی 1,003 قضیې ثبت کړي دي. له بلې خوا د ښځو چارو وزارت هم د تاوتریخوالي زیاتېدل مني او د دلایلو په برخه کې وایي چې علت یې د اړوندو ادارو ترمنځ نه همغږي ده. امید زهیرمل او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په تیرو 2013 او 2019 کلونو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په اړه راپور خپور کړی. په دې راپور کې راغلي په 2019 کال کې د 2013 کال په پرتله د ښځو سره تاوتریخوالی 8.4% زیات شوی دی. راپور زیاتوي په 2019 کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 4,693 قضیې ثبت شوي، په داسې حال کې چې په 2018 کال کې دا شمېره 4,309 شوه. راپور له ښځو سره د تاوتریخوالي ډولونو ته اشاره کړې او لیکي په 2019 کال کې ژبنی او اروایي تاوتریخوالی د 2018 کال په پرتله 4.2% زیات شوی. خو د تاوتریخوالي نور ډولونه لکه اجباري نکاح په بدو کې د ښځو ورکړه او د واده په پلمه د ښځو پیر او پلور 4.2% کم شوی دی. له ښځو سره تاوتریخوالي په اړه د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په دې 2 کلنی راپور کې د تاوتریخوالي بڼې یا نوعیت ته هم اشاره شوې او ویل شوې په 2019 کال کې د تاوتریخوالي له ټولو 4,693 پیښو څخه 1,315 جسمي، 1,390 جنسي، 1,303 ژبنی یا اروایي، 8,340 اقتصادی او 4,310 شي د تاوتریخوالي نور ډولونه دي. راپور زیاتوي د وړم 2018 کال په پرتله په 2019 کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په برخه کې د وهلو، ټکولو، وژنو او د صحرایي محکمو قضیې زیاتې شوي، خو د جنسي ځورونې پیښې بیا یوازې 1% کموالی ښیي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون کې د ښځو د ملاتړ کمشنرې شبنم صالحي د تاوتریخوالي د زیاتېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
نابود امنیت است، ضعف در رابطه د امنیت نشتون، د دولت ضعیف حاکمیت، له مجازاتو څخه د بخښنې کلتور، له دندې ناوړه ګټنه، اداري فساد، د تاوتریخوالي اړوند قضیو کې د بانفوذه کسانو مداخله، په ځانګړي ډول په ولایتونو او ولسوالیو کې له خلکو سره د غیر قانوني وسلې شتون، له مجرمینو سره جدي چلند نه کول، د کورنیو لخوا د قربانیانو نه ملاتړ، د عامه پوهاوي نه ترلاسه کول، د نشه یي توکو کارول او بې وزلي او بیکاري له ښځو سره د تاوتریخوالي تر ډېرېدو علتونه دي.
په راپور کې د ښځو وژنې ته اشاره شوې او راغلي کمیسیون په 2019 کال کې د ښځو د وژنې 238 قضیې مستندې کړي دي چې 96 پیښې ناموسي وژنې دي. د راپور پر بنسټ دا شمیره بیا په 2013 کال کې 201 شپېته وه. په راپور کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ښځو د وژنو فیصدي 80% ښودل شوې ده. د راپور پر بنسټ په 2019 کال کې 14 صحرایي محکمې شوې چې ټولې په غور او فاریاب ولایتونو کې ثبت شوې دي. په داسې حال کې چې په 2013 کال کې دا شمیره 10 ښودل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم مني چې له ښځو سره تاوتریخوالی د تېر کال په پرتله زیات شوی دی. د دې وزارت وایاندي رویاد ادرس د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له خود سره د تاوتریخوالي د ثبت شویو قضیو زیاتوالی د اندېښنې وړ نه دی.
د ادارو ترمنځ کمکاري شته. موږ نشو ویلی له ټولو هغو کارونو کې چې شوي موږ راضي یو. موږ سره له دې چې عدالت غوښتنه هم کړې، ولې ادارې شته چې له موږ سره یې په دې برخه کې مستقیمه همکاري نه ده کړې. دا ستونزه په ټولو دولتي ادارو کې شته.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2 کلن راپور خپروي چې د ښځو ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د افغانستان حکومت لا هم د هغو قضیو په څېړنه کې پاتې راغلی په کومو کې چې په ښکاره ډول له ښځو سره زور زیاتی شوی دی. د ښځو د حقونو ملاتړي بنسټونه وایي حکومت باید له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره بنسټیز اصلاحات راولي او تر خوا یې د رهبرۍ په کچه د ښځو ونډې ته هم پام زیات کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي تر اوسه په دې هیواد کې په کورونا وایروس اخته کسانو 141 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې غونډې ته وویل چې ډیری دغه پیښې په هرات ولایت کې ثبت شوې دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته ده. د زابل د والي وین ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه په ارغنده ولسوالۍ کې وسوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې شپږ افغان سرتیري پکې وژل شوي دي. بلخوا په هلمند کې هم د چارواکو خبره د کجکي ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسوالو طالبانو بریدونه کړي دي چې دوه افغان سرتیري پکې وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د بادغیس د والي وین نجم الدین برهاني هم ازادي راډیو ته د امنیتي وکونو پر یوې پوسټ د طالبانو د بریټ خبره وکړه چې په خبره یې په دې بریټ کې یو پولیس افسر وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. دغه چارواکي طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هرات ولایت کې 4 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کشف شوی دي. دغه وزارت یوې خبر پاڼه کې راغلي چې د امونیم نایټریټ په یو باروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوی چې د غوریان ولسوالۍ څخه د پولیسو لاس ته ورغلی دی. په ایران کې د کورونا وایروس له کبله په تیرو 24 ساعتونو کې 111 کسان مړه شوي دي چې په دې سره په دې هیواد کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر 2025 تنو ته ورسید. دغه راز په دې هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې 9,316 پیښې هم ثبت شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وایروس تخپریدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې هغه فدرالي سپارښتنې چې له خلکو غواړي په کورونو کې پاتې شي د اپریل تر پایه یعنی 10 ورځې نور وغځول او ازبکستان د دې هیواد د ټولو هوایي ډګرونو فعالیتونه وځنډول څو د کورونا وایروس تخپریدو د مخنیوي سره مرسته وسی.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو لوړاندې کولو مخکې ولسمشر ډونالد ترامپ په امریکا کې د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي په مقصد پر ورځنیو فعالیتونو بندیز یو میاشت نور وغځاو. په امریکا کې د خلکو ترمنځ د واټن د ساتنې موده 15 ورځې اعلان شوې وه چې نن پای ته رسیږي، خو ډاکټرانو ترامپ ته مشوره ورکړه چې له احتیاطي تدابیرو پرته د کورونا وایروس له کبله شاوخوا 1 میلیون امریکایان مړه کېدای شي. په دې اړه ملالۍ بشیر نور جزئیات لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خلکو ترمنځ د واټن ساتلو په هدف پر تګ راتګ او عادي فعالیت د اپریل تر 1 بندیز وغځاوه. د امریکا ډیری ایالتونو او ځایي حکومتونو د خلکو پر تګ راتګ او راغونډېدو کنټرول سخت کړی دی. د راپور له مخې لومړی ترامپ غوښتل چې په بندیز کې لږ څه کمی راولي، خو د دوو سلاکار ډاکټرانو د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د کورونا ویروس پینډمي ښایي تر 2 لک پورې امریکایان ووژني. دا پر دې سربیره چې شاوخوا ټولو امریکایانو ته په خپلو کورو کې د پاتې کېدو ویل سوي دي. د حساسیت او انتاناتو د ملي څانګې رئیس ډاکټر انتونی فاوسي په سپینه ماڼۍ کې د کانفرانس پر مهال وویل چې دا اټکل پر ساینسي میکانیزم ولاړ دی. د دوی پر ټینګار وروسته ترامپ قانع سو چې د ټولنیز واټن یا د خلکو ترمنځ د فاصلې ساتلو موده د اپریل میاشتې تر 1 وغځوي. په همدې حال کې د کورونا ویروس پر وړاندې د کاري ډلې هماهنګ کوونکي ډاکټر دیبورا بریکس وویل چې پر دغو ټولو محدودیتونو سربیره ښایي له 80,000 څخه تر 2 لک پورې امریکایان د کورونا ویروس له کبله مړه سي. تر یکشنبې پورې په امریکا کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 1,40,000 ته زیاتې سوې او د دې ویروس له کبله شاوخوا 2,500 کسان مړه سول. یوازې په نیویارک کې د مړو سوي شمیر تر 1,000 زیات سو. د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو خبرداری ورکړ چې دا ښار یوازې د یوې اونۍ روغتیایي اسانتیاوې یا تجهیزات لري. د امریکا د روغتیا او انساني خدماتو ادارې اټکل کړی چې که د کورونا ویروس ناروغي د کال تر پایه دوام وکړي، امریکا به 3.5 میلیارده ماسکونو یا مولونو ته اړتیا ولري. حکومتي لارښوونه د خلکو پر یو ځای کېدو او د لوی عمر او له مخکې ناروغي لرونکو خلکو غواړي چې کورو کې پاتې سي. خلکو ته ویل سوي چې له کوره کار وکړي او پرته له اړتیا سفر او سودا ته ونوځي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومانو باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیرېږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنه؟
15 کلنه.
ته اوس درو ته وایې چې قصې چا درته ویلي که نه؟
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور لرې راته ویلې.
د څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا د تا خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لږ که ډېر؟
ډېر. بیا خو ما ته داسې ویلوي داسې.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ماته کوم نقل کولی سي؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور دې سي دلته عکسې، بیا دغه عکسې ویلې نه د نصرالدین څه وکړه.
ودې مله نصرالدین وکړه.
وایي دغه باغ راسې دا داسې وکړي، دا وایي داسې داسې وکړه.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي، په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پیکی داسی او مور ده چې خپل شپک کلن زویته دیغه په ماشمانه جبه کسی وی
د خو وخت شي یازین وخت چې غت زری تنگ شي د تفریح په شکل زورت ازینه د ماشومان قصه په ډیره خواږه جبه چې غ مورنی احساسات او عاطفه مور سره ملوي د زویته میغه قصه کومه چې زین وختونه د قصه معمولا د شپې لخوا ته کوم چې غ ورته په خاتو غوګ می او ورورو د همدې قصه په ورو سره خوب هموري کله د ورځې په جریان کې چې غل نور کارونه خستګي یاد چې ماشومان نه چې غ سره لوبي کی نزا غل ځان سره کینوم او د ماشومان خواني قصه بیانوم او ارتدا قصه ورته کوم چې ما زویتم ډیر خوند ورکي او غ خپل غ د ماشومان په لهجه ډیر جالب سوال نوم رانه کوي چې نو بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم بزکه چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خرکش قصه ده بادشاہ د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاہ د لور قصه ده
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونو ته را بولو
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت بلوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومان لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو نو په دی لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم رواج ټول لمنځه تللی وای داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا
لیمایم دی وادا غوسخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کوي خصوصا کله چې تیار به وا یا برقونه بنول هغه کیسه ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسه ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري
ماشوم د کیسه په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلې دي
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده همدغه زمری د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدل او دقیق سیم کیږي ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي دویم بحث چې الترامنسته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده ډیر ځله یو ستونزه دا وی چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورک شي دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي پاملرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم بحث پکې ده چې ماشوم مطالعه تحصیل ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کی د قلم او کتابچی سره آشنا کی
کرس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کتاب باید ویل سي
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه لپاره اندرز او نصيحتون نه ډکه کیسې وي دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي ساده وي او په زړه پورې وي هنري وي لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیوه قصه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یادی د چونګخ او د میګي قصه ده د کوتر او د چیش قصه دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم قصې ویل کیږي اکثرا یا د لوتون کوم مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنځ اغه د نیکی مسله وي دغه قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړي ماشوم وفاداری ته هڅي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر خیګنو کی څنګه د خلکو خبرو ومني څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کی او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوخي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولای
ماشوم خپل لوست نشي کولای کراسو د کیسې د ویلو ژبه ته په رقم ژبه باید ویل شي
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه د عامه ژبه د واغه ژبه چې ماشوم پی پوي یعنی هغه د لوی د پاره نه نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم تخوند واخیست شي
که یو ماشوم ته مستقیمه خبر وکیا به ډیر تاثیر ولري کله قصې لاخه
پرته لشک مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او دین شي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطن په غټانو تاثیر نشي کوله کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وزکوي متاسفانه دا ډیر زله د منختی ور نه وي یا څوک نه مانی در سره که کلم تاسو غواړی چې یو شاته فکری لوري ورکه بهترین وسیله چې دا د مطالعه ده د کتابت ده او بل اخره د دغه برخه سره آشنایی ده بل شکه چې په کتاب کې سره شي معشومی در سره منی او په ډیر اسانی منی خو کته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او د سوي کې چې په هغه کې د تعلیمی او تربیتی برخه جوړوي بهترین مسله چې دا غم ده د معشوم داستانی ادب ده کیسه‌ایز ادب ده او د معشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه معشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي راتلونکي یا سبا په خطو به جوړول شي
ماشوم ته باید لانډا روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی نو ځکه له دې پلوه هم د موضوع څیړو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي
روپان په دې باور دي چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب په ماشوم کې خلاقیت په ماشوم کې نوښت په ماشوم کې شجاعت په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو متاسفانه ډیرای میندې او پلرونه هم خپل ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې د شیشکو قصې د دار قصې د ویرې قصې د پریانو قصې د غرو قصې دغه شیان قصې کوي دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې نسي کولی چې هغه زړورتوب هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي
قدر من دوستانو په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروي د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو تربیه ښې چارې
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو سړی مشهید د لوبو له میدان یوې بلې اونیزي خبرونه ته مو زیکرم الله کرام هرکلی کوم په دې هیله چې تیر اونۍ مو په خوښۍ سره تیر کړی وي د دې اونۍ په خبرونه کې لبه د مرغ بیا هم درته د ورزشي فعالیتونو په اړه هیڅ نه لرو ځکه د افغانستان په ګډون په ګرد نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په ورزشي فعالیتونو باندې بندیزونه لګیدلې دي د راپورونو په اساس د اولمپیک نړیواله کمیټه او جاپاني تنظیمونکي په سګنی دوبي کې د اولمپیک د پلان شوی او نړیوالو لوبو لپاره د نوې نیټې په اړه هم غور کوي د جاپاني رسنیو د راپور لمخې تنظیمونکي پر دې غور کوي چې دا لوبي لټاکل نیټې څخه په یو کال ځنډ یعنی راتلونکي کال تر سره کړي په دې راپور کې چې 13 ورځ پور شوی راغلي د توکیو لوبي چې 13 اونۍ د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله وځنډول شوې خای د 2021 کال د جولای په 23مه پایل او د پای مراسم د اگست په 8مه تر سره شي د سګنی لوبو لپاره پلان دا و چې د جولای په 23مه پایل شي او د اگست تر 9مه پورې دوام وکړي د معاصر اولمپیک په 1923 کلن تاریخ کې د لومړی ځل چې د دې لوبو نیټه د یوې ساري ناروغۍ له کبله بدلیږي خو دا لوبې د جنگ جګړو له کبله کله ناکله ځنډېدلې دي چې یو مثال په 1930 کال کې د توکیو د اولمپیک ځنډېدلو د یو بل خبر لمخې خای د هندوستان د کرکټ تر ټولو ستر کورنۍ لیګ آی پی ایل سیالۍ هم تر نامعلومې نیټې وځنډېږي ټاکل شوی و چې دغه سیالۍ د رواني مارچ میاشتې په 29مه یعنی 13 ورځ پایل شي خو د کورونا وایرس له امله 13 ورځ پایل نشوي او ډېر امکان شته چې د سکل آی پی ایل سیالۍ لغوه شي خو درنو اوریدونکو د خوښۍ خبر بیا دا دی چې یو شمیر افغان ورزشکارانو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف له بېوزلو سره د مرستې سینه ډبولې له دې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو راشد خان حشمت الله شاهدي آفتاب علم او نجیب الله ځدران په خپلو فیسبوک پاڼو لیکلي چې تر خپلې وسې به له اړمنو افغانانو سره مرستې کوي. راشد خان بیا په خپل ټویټر پاڼه په یو جلا پیغام کې ویلي چې د شاهد افریدی له خیریه بنسټ سره هم مرسته کوي او له خلکو غواړي چې په کورونو کې پاتې شي. اخوا د رزمي لوبو اتلانو احمد ولی هوتاک او باز محمد مبارز هم اعلان کړی چې له اړمنو خلکو سره د یو شمیر خوراکي توکو مرسته کړي او دا لړۍ به همداسې جاري ساتي. دغه شان د فری فایټ افغان لوبغاړي عبدالسمی فیضی بیا تیره ورځ له افغان حکومت سره د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف 1,50,000 امریکایي ډالر نغدي مرسته کړې ده. دا چې عبدالسمی فیضی دغه رقم چاته سپارلې او د دې اراده لري کنه چې نورې مرستې هم وکړي. همدا اوس را سره ښاغلی فیضی د ټلیفون پر لیکه میلمه دی. فیضی صاحب ستړي مشئ که پایلې له دینه کوچې. اصلا دغه 1,50,000 امریکایي ډالر چې یادیږي تاسې له حکومت سره د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف باندې مرسته کړې د حکومت کومې ادارې ته مسپارلې دي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، تاسې قدرمنو اوریدونکو ته. موږ دغه پیسې 13 ورځ د کمیټې ملي اولمپیک یا تربیت بدني دا چې موږ دا هغه دی څنګه زه تاسو ته زموږ کور د ورزشکارانو کور د هغوی موږ هغوی ته ور وسپارلې نو دا وی خپل پیږي چې له چا سره دا پیسې شریک کړي او چاته ورسي. ځکه زمونږ یعنی ستاسو مرجع هم دغه ده د تربیت بدني زمونږ کور دی زمونږ مشر دی هلته موږ له هغې سره کښېناستو دا پیسې مالته د رسانو په حضور کې د مشرانو په حضور کې تسلیمې کړې او د هغوی
فیضی صاحب سومره ډاډ موجود دی چې ستاسې دغه اصول شوی رقم 1,50,000 امریکایي ډالر به په ځای باندې ولګېږي؟ ځکه لوی انتقاد دلته دا موجود دی چې په یو شمیر دولتي ادارو کې فساد موجود دی او مرسته شوی پیسې عموما په هغه اړمنو خلکو ته نه رسیږي یا هم په هغه سمو ځایونو باندې نه مصرفېږي. سومره ډاډه یاستې تاسې؟
ورور زه څه ووایم، موږ خپل دغه اکرام خپل دغه شامت او بزرګي وښودله. ما خپل زړه نه هغه صدقه چې څه کېږي هغه موږ وکړه. دا چې دولت هغه پیسې چېرته لګوي د اړمنو په کورونیو ته رسوي نه رسوي دغه د هغو مربوط کېږي. خو موږ خپل هغه ایماني وجداني وظیفه یعنی اجرا کړه، ما خپل صدقه وکړله خپل د ملت سره.
فیضی صاحب څه احساس وشو چې بالاخره مجبور یې کړی په دومره ډیر شمیر پیسې تاسې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف باندې مرسته وکړي؟
دغه وطن په موږ باندې حق لري. زه دغه ټول وطنوال دومره رسول یم یا دومره یعنی دمدې ځای ته خپل دی وطنوال خپل ولس رسول یم. دغه پیسې چې موږ مطلب ترلاسه کړي یا پیدا کړي دغه 12 کاله زه د ایم ایم ای فری فایټ لوبو کوم چې په شلو نړیوالو لوبو کې ما د افغانستان استازیتوب کړی او دغه لوبو پیسې ما خپل لوبو نه په حلال یعنی حلال باندې په خپل مټ زور ګټلې. نو دا چې دولت اوس ضرورت لري او زه به نورې لوبې وکړم دا پیسې به بیا زه پیدا کړم، خو اوس زمونږ لپاره دغه د انسانانو ژوند ژغورنه دا مهمه خبر ده چې زمونږ وطن کې دغه تدابیر ونیول شي. نو له ټولو هغه مشرانو تجارانو هغه لوبغاړي چې یعنی وس لري توان لري باید دې سخت ورځو کې خپل وطنوال سره خپل دولت سره یعنی مرسته وکړي چې دا ډېر یو مهمه خبر ده. زه دې ته اړ کړم چې ما یعنی خپل دغه ما په 2,00,000 کې خپل ځان لپاره رسانو کې ما ویلې چې ما 2,00,000 یعنی ما ځان ته سرمایه برابر کړی وو چې د افغانستان لپاره دا 1,50,000 ما صدقه کړه چې تر څو زما وطنوال او زما وطن.
فیضی صاحب پمدی باندې غږی ویل کېږي داسې چې دا پیسې عموما هغه میډالونه چې تا ګټلی وو هغه دې بیرته پلورلی دي او دا پیسې دې پرې برابر کړی دي، همدغه سیدا کنه دا نغد تاسو درکل شي وي څنګه؟
نه نه داسې خبر نه ده. دا شاید میډالونه نه خرڅیږي هغه زما ویاړ ده. هغه یعنی هغه دومره مانوي یعنی مادي ارزښت هم نه لري ما لپاره د سرو میډال. دا پیسې زمونږ هر لوبې نه وروسته موږ ته پیسې هغه سازمان هغه وطن راکوي. زمونږ هر لوبه تقریبا 25,000-1,500 بورد چې موږ کوو 10,000-15,000 زیات دا موږ ته لوبې په جایزه کې چې موږ کله لوبه ګټو هغه سازمان موږ ته دا لوبې دا پیسې راکوي. دا زما د میډالو او یا د خرڅولو د کوم شي پیسې نه دي.
د نور مرسته د کول هوډم لری ک چرته مو لاست داري او شتمنی راشي
ولې نه الله دې ماته نور راکي الله دې زما صحت کامل اول چې د افغانستان لپاره بیا لو بیا کوم بیا ورن راوړم پیسې ته لاس کم زما د ټول ژوند خپل وطنوال خپل ملت نه جوړوم پیسې خو هیڅ خبره نه
او فیضی صاحب که دا مرستی نه راتیر شو سر لدی چې دا کرونا وایرس خبرېدو د مخنیوي په هدف باندې په افغانستان او ټوله نړۍ کې په ورزشي فعالیتونو باندې بدنیزونه لګیدلې تبا ستاسي ورستۍ لوبې بم د دغه وایرس خبرېدو لامل زنډیدلې وي او ستاسي دلته په داخل د افغانستان کې چې ورزش کوي تبا ورزشکار چې بي ورزش پاتې کیږي خو دا ډیره سخته ده کوم ډول ورزش کوي تر څو لږ تر لږه ستاسو صحت هم تضمین وي او د دې تر څنګ د کرونا وایرس مخنیوی هم شوی وي
دا خو ټول دوستان ټول وطنوال په دې شاید دی خبر دی زما په 12 د اپریل اوکراین هیواد کې په لوبه چې د همدغه وایرس له کبله راځه لوبه ټول وځنډیدلې او زه نشم کړی دی لوبه تلاشم راځم تاسو جواب ته دا ورزش زموږ کلبونه د ازما خپل شخصي کلب هم بند دی یعنی په مجموع کې افغانستان کې ټول کلبونه د ورزش بند دي نو زه خپل کور کې ما ځان ته داسې وسایل جوړ کړي دي زما ورور دی ما سره مرسته کوي یعنی کوم تمرین چې هغه ماته لاپ نیسي دغه نیسي په کور کې کوو نو دا ماشین د منډې ده او بعضې دا د جیم حرکتونه دا خپل ټول ما ځان ته په کور کې برابر کړي دي زه هر مازدیګر یو ساعت یعنی اوس قرنطین کې مې بس خپل تمرین په کور کې جاري ساتم
او نور ورزشکارانو نه مغوښتنه څه ده چې په دغه سختو حالاتو کې سره لدی چې د کرکټ یو شمیر لوبغاړو د رزمی لوبو یو شمیر لوبغاړو د مرستې مجمنی کړی دي اساسي غوښتنه تر سره
غوښتنه مې دا ده چې راځي ټول یعنی که څوک چې وس لري د پیسې به بیا پیدا شي ځکه همدغه وطنوال دی چې مونږ ته دعاګانې کوي مونږ یې هڅول یاست مونږ ملاتړ کوي چې مونږ دونه پیسې ترلاسه کړي او مونږ دارایي پیدا کړي نو دا باید دې سختو ورځو کې مونږ بیرته په دې وطنوالو باندې یعنی مصرف کړو دوی سره کومک وکړو ټولو نه دا غواړم چې مرسته وکړي او را دې شي لاس په لاس وکړي تر څو دا وطن د دې بحران له دې بدبختۍ وباسو نو دا په دې نه کېږي چې زه یو بوجۍ وړه یا یو بوجۍ وریجې واخلم یو کو شاته فیسبوک لپاره عکس واخلم ما لا تر اوسه خپل صفحه کې دا خپل دغه مرسته چې کړې ده نشر کړم نه دا زده دي یعنی زنه لایق هم نه بولم چې فیسبوک کې شه خو دوستانو دا نشر کړ زما تاسو پیج صفه او فیسبوک ما نه دي لیکلي نه مې نشر کړی ځکه صدقه یو لاس نه بل لاس باید خبر نشي نو دا کسان چې د دې کې خیر دا یو بوجه وړم دی او چا په درد خوړ کې او فامیل پی یعنی یو میاشت یا 15 شپې به گزارو کې خو راځي تاسو ډیر پیدا کړی په دې یو بوجه وړو هیڅ هم نه کیږي وکه چې یو لک دوه لک ډالر درې لک ډالر هم پیدا کړي خیر 50,000 د همدغه وطن لپاره اوس هغه کوي ادا کوي قرباني کوي صدقه کوي چې تاسو فامیل تاسو ته والله نورې درکړي تاسو فامیلونه به خدای وساتي د ټولو دوستانو له ټولو هغه کسان چې لري پیسه دار دي باید مرسته وکړي دغه وخت دی ځکه دا کرونا وایرس تاسو ټول مونږ شاهد په ایټالیا کې چین کې ایران کې څومره کسان له منځه لاړل که بدبختانه دغه مرض مونږ ونیسو نو دا پیسې یعنی مونږ ونیسي دغه څوک چې پیسې شتمن دي دا لري که دا مرض ونیسي او دوی له دې دنیا لاړ شي دا پیسې به هغو ته څه ګټه وکړي
ډېره زیاته مننه فیضی صاحب الله دې اجرونه درکړي کور مو ودان د آزاد مبارزو یا فری فایټ افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی و چې د افغان حکومت سره د کرونا وایرس خبرېدو د مخنیوي په هدف د خپل 150,000 امریکایي ډالرو د مرسته شوو پیسو په اړه خبرې کولې درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د لوبو له میدانه د دیونی خبرونه هم پای ته رسیدي په دې هیله چې د کرونا وایرس خبرېدو د مخنیوي په هدف د روغتیا پالانو لارښوونو ته جدي پاملرنه وکړي هڅه وکړي چې په کورونو کې پاتې شي بې ځایه په خارونو کې ونه ګرځي د ګڼې ګوڼې نه په ډکو سیمو کې ونه ګرځئ، هلته لاړ نه شئ، او د دې تر څنګ خپل لاسونه د ورځې لږ تر لږه د شل یا دیرش ځلو لپاره په صابون باندې ومینځئ، او ویټامین سي لرونکي خواړه وخورئ. دغه شان ویټامین ډي چې په لمر کې ډیره د لمر ته پاتې شي تر څو مو د بدن مقاومت زیات شي. په دې هیله درنو اوریدونکو زموږ دا خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې د الله په امان.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دغه اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخ خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.